ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ।
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دانند اتوار روز دوسرا شلم کال د جنوری نلسم نیٹا دا وقتون شوی اسلام آباد کی د ماخام شپک پا کابل کی دی د ماخام پینزنی میں او پا واشنگٹن ڈی سی کی د سہر ات بجی دی د ڈیوا خبری خبرونه کی در تاز سمینہ احسن
او زن سکاکر
تاسو ٹھولو وریدن کو تا ہر کلے وایو پا مهم موضوعات با پا دی خبرونه کی تاسو خبرو خلاول خوکشی د خبرونو سر ٹکو تا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکا څخه غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د بیجینګ غونډه کې دی د پاکستان ملاتړ وکړي.
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیاله خارجه وزیره الیس ویلز په سلور رزنی سفر پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان خارجه دفتر ذرای وایي هغه به د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان امریکا تعلقاتو د افغانستان امن کوششونو او د کشمیر د مسلې په شمول د اف ای ټی اف په معاملې هم خبري کوي.
We expect to have discussions with her in the Foreign Office and in other ministries as well on various bilateral issues.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وای د وزیر اعظم عمران خان په مداخله له پنجاب څخه و خیبر پښتونخوا ته د وړو په وړلو بندیز ختم شوی دی او ډیر زر به مارکیټ ته وړه ورسیږي. د خوراک وزیر کلندر لودی وای
د پنجاب لخوا بندیز ختم شوی او د ګل د ورځې نه به د وړو آزاد ترسیل شروع شي.
سټکه تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
پاکستان د امریکا څخه غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار او غیر قانونه پیسو د لیږد مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د خنوملړ څخه د ایستلو په لړ کې د امریکا له پاکستان سره مرسته وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خولې ویلي چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړې دي چې د اف ای ټی اف د خنوملړ څخه دي په ایستو کې د خپل رول ولوبوي. د اف ای ټی اف په اکتوبر میاشت کې د پیرس په غونډه کې په اسلام آباد غږ کړی و چې د ترګرو د مالی سرچینو د تړلو لپاره د نور ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړې چې امریکا به راتلونکې میاشت په بیجینګ کې د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي دا مهمه غونډه ده او د اپریل په میاشت کې د پیرس په غونډه کې د پاکستان په اړه پریکړه کیږي.
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیاله خارجه وزیر الیس ویلز باندې د اتوار په ورځ د پاکستان خپل سلور ورځنی سفر شروع کړي. هغه به خپل سفر په موقع د پاکستان اعلی حکومتي فوزي چارواکو سره ویني او ورسره به په دواړه خیزه معاملاتو خبرې کوي. د امریکا د خارجه چارو مرستیاله وزیر الیس ویلز د جنوري د 13 نیټې نه د سیمې په دوره کې د سریلانکا او هندوستان ته د سفر وروسته نن د اتوار په ورځ پاکستان ته راځي. مطبوعات پاکستان د خارجه دفتر د ذرایو د خولې وایي چې پاکستانی چارواکي به د هغې سره د پاکستان او امریکې په تعلقاتو د سره سره افغانستان د جوړجاړۍ په عمل کې د شوي پرمختګ جاج هم اخلي. مطبوعات دا هم وایي چې پاکستانی چارواکي به د الیس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر او په دې اړه د هند د یو اړخیزه ګامونو معامله هم راپورته کوي. سیرنکار او خبریال طاهر خان وای د الیس ویلز پاکستان ته دا سفر په دې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی کم شوی او اړیکې په ښه ډګر روانې دي. اخوا د نړیوالو چارو پوها فرحان بخاري وای دا مهال پاکستان د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې شامل دی او که په تور نوملړ کې اچولې کیږي نو دا به اقتصاد ته سخت زیان ورسوي او کېدای شي پاکستان د امریکا نه د دغه فهرست نه د خپل نوم په وستلو کې د امریکا مرسته او ملاتړ هم غواړي.
د پاکستان په سینټ کې د لژکیو د مذهب بدلولو د مخنیوي د کمیټې مشر انوار الحق کاکړ وایي د جبري ودونو او مذهب بدلولو زیاتې پیښې په سند کې کیږي چې هغوی یې د مخنیوي هڅه کوي. نوموړي وویل راتلونکې اونۍ به په دې وړاندیزونو کار پیل کړي او هیله لري چې په دې لړ کې به ژر قانون جوړ سي. هغه وویل چې موږ په خپلو وړاندیزونو کې دا هم ویلي چې د صوبایي حکومتونو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره به په زور د مذهب بدلولو د مخنیوي په موضوع خبرې کوو او هڅه کوو چې د مذاکراتو له لارې یو ګډ دریز باندې سلاسو او قانون سازي وکړو. خو مذهبي ګوندونه زموږ سره په دې سلا دي چې په زور مذهب بدلول د هغوی ایجنډا نه ده او دا د اسلام خلاف هم ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د تیرو څو ورځونه د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته اوړه راتلل ودرول شوي وو خو وزیر اعظم ته د حال تیرولو وروسته دغه بندیز ختم کړی شوی. د تیرو څو ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنو سختې نیوکې روانې وي چې پنجاب صوبې خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو په لیږلو بندیز لګولی دی. په دې موضوع لنډ تفصیل ارشد مومند راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تیر ماښام په پېښور کې خبری غونډې ته ویلي د تیرو څو ورځو نه موجود د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز ختم شوی دی. د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز له وجې د 20 کیلو وړو قیمت د 800 نه تر 1150 روپو پورې زیات شوی و. شوکت یوسفزی ویلي د خیبر پختونخوا د وړو ضرورت د روزانه په بنیاد 10000 ټنه دی. 4000 ټنه د خیبر پختونخوا حکومت پوره کوي او باقی پاتې د پنجاب او نورو صوبو نه راوړل کیږي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملونو اتحادیې مشر طارق جیوای د وړو نرخونه د پنجاب لخوا د بندیز له وجې سیوا شوي او لا هم دوی په آزاده وړو او غنم نشي راوړی. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر لودی ډیوه ته وویل د پنجاب لخوا بندیز ختم شوی او د ګل د ورځې نه به د وړو آزاد ترسیل شروع شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د افغانستان په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي د انتخوی په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي په ډزو وژل شوي دي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سادات وایس آف امریکا ته ویلي چې دغه کسان وسلوال طالبانو وژلي دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل د دغه پیښې په تړاو یې د طالبانو درې کسان وژلي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې رامنځته شوې، خو طالبانو ویلي دې پیښه کې یې لاس نسته.
جرمنی کوشش کوي د لیبیا خانه جنگی مهم ملکونه او ډلې رایوزی کی چې په دغه شمال افریقایي ملک د خارجي فوزی لاسوهنې مخاوني ول شي. جرمن چانسلر انګلا مارکل د ملګری ملتونو په شمول د 12 ملکونو مشران، یورپی یونین، افریقایي ائتلاف او عرب لیگ نن د یوې غونډې لپاره برلن ته راغوښتي. جرمنی د سومیاشتونه سفارتي کوششونه کوي چې د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس او د لیبیا لپاره د یو ان سفیر غسان سلامی لخوا د جنگ ختمولو هڅو کې ملګرتیا وکړي. بس پورې واضح نه ده چې د دې غونډې نه به څه خاص نتیجې ترلاسه شي او کنه. د 2011 کال نه پس چې د لیبیا فوزي امیر معمر قذافي وجل شو، نو لیبیا کې سیاسي او ټولنیز حالات ګډوډ دي.
په یمن کې امنیتي چارواکي وایي په مارب سیمه کې د حوثي یاغیانو لخوا په ډرون او میزایل برید کې د مړو شمیر درې اتیا ته رسېدلی. دا برید د شنبې په ورځ د مارب ایالت په نهم سیمه کې رامنځته شوی او د فرانس خبري اداره وایي دا د یمنی امنیت د فرانس خبری اداره د یمنی امنیتي چارواکو له خولې وایي چې اوسیانو یو ماجد او یو پوجي مرکز په نقشه کړی و. دا سیمه له سرشار سنا څخه 170 کیلومتره لرې ده. روغتیایي مامورین وایي په بریدونو کې یو نیم سلطنت نزدې نور کسان ژوبل هم دي. تفصیل راکوي شعیب زاده په دې رپورټ کې.
ځینې ځایي چارواکو د نومنه ښودلو په شرط رایټرز خبري ادارې ته ویلي دغه برید د مارب صوبې په مرکز کې شوی. دغه صوبه د سرخار سنا نه 70 کیلومتره لرې پرته ده. هم د خالی شنبه په ورځ د حوثی یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ د حدیدیا بندر سره نږدې درنه جګړه شوه چې پکې دواړه خواو د یو بل پر ضد درنه وسله کارولې ده. د یمن د حکومتي ځواکونو د ختیځ کمانډ مشر وادا دوبیش تر مخه په دغه جګړه کې لږ تر لږه وتنه وجل شوي چې پکې دوه ولسی وګړي هم دي. د حکومتي بیان تر مخه د درنو ډزو له وجې ګڼ شمېر کورونو ته هم زیان رسېدلی. په یمن کې د تازان خطو سره د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې شوې ډزبندي هم ختمه شوه، کوم چې په حدیدی اخار کې ترسره شوې وه. حدیدی اخار یمن ته د بشري مرستو او خوراکي سامانونو رسولو لویه او مهمه لار ده. ایران پلوه حوثي یاغیان اوس هم د سرخار سنا تر څنګ د یمن د شمالي برخو کنټرول لري. حوثي یاغیانو په کال 2014 کې د یمن صدر عبدالرب و منصور هادي د حکومت ختمولو وروسته د دغه سیمو کنټرول ترلاسه کړی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
په هانګ کانګ کې پولیس او حکومت مخالفه زرګونو مظاهره کوونکي خورولو د پاره په اوخ کې بهونکي ګیس استعمال کړي. دغه مظاهره کوونکي د هانګ کانګ مرکزی پارک کې راغون شوي وو، خو بیا د پولیس د امر سرغړونه وکړه او لارو کوڅو کې خواره شو. په دغه سرغړونه پولیس ډیر کسان نیولې هم دي. د مظاهره منتظمینو د لاریون د پاره متعلقه محکمه ته خواست کړي وو، خو دوی ته په پارک راغونډې دوی اجازه ورکړی شوې وو. په دې سبب چې دین وړاندې لاریونونه بیا په تشدد تمام شوي وو.
چین نن د یک شنبه پر ورځ ویلي له کورونا وایرس څخه اولس نور کسان اغیزمن شوي دي او دا ویره پیدا شوې چې ښایي دغه وایرس نور خور سي په دې چې په سلهاو میلیونه خلک به د نوي کمری کال لمانځلو لپاره سفرونه کوي. د چین د ووهان ښار د روغتیا اداره ویل اغیزمنو څخه درې کسان سخت ناروغ دي
او د هیمالیا په غرونو ختونکو موندلو کار هغه وخت بیا وزنډولی شو چې په غرونو واوره شروع شوه او لیدلو دپاره حالات برابر پاتې نه شو. په دغه غرختونکو کې څلور د جنوبی کوریا او درې د نیپال دي. دغه غرختونکي د هیمالیا اناپورنا بیس کیمپ ته نږدې وو چې د جمعې په ورځ د سختې واورې نه پس د واورې ګټان راوښویدل او دوی پکې ورک شو. اناپورنا بیس کیمپ د سمندر نه 3,210 میټره لوړ دی. د کوریایي غرته ختونکو موندلو دپاره سول هم امدادي کارکوونکي او ماهرین کټمنډو ته لیږلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان له امریکا څخه غوښتي چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار او غیر قانونه پیسو د لږ د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف له خرنوم لړ څخه د ایستلو په لړ کې د امریکا له پاکستان سره مرسته وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې ویلي چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړې دي. تفصیل ورباندې الیاس خان له اسلام آباده په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان غواړي چې امریکا دې دوی د غیر قانونه پیسو لیږلو رالیږلو او د تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې اف ای ټی اف د خړ نوملړ نه راوخکلو کې خپل رول ولوبوي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کړې ده. ښاغلي قریشي تمه څرګنده کړه چې امریکا به راتلونکي میاشت بیجنګ کې کیدونکې غونډه کې د پاکستان نوم د اف ای ټی اف نوملړ نه لرې کولو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړي. د ده وینا وه چې دا غونډه زمون د پاره ډیره مهمه ده، ولی چې د دین رستو د نړیوال ادارې د پیرس غونډه کې بعد پاکستان نوم د خړ نوملړ نه لرې کولو یا پاتې کولو فیصله کیږي. اف ای ټی اف پاکستان د هغه ویوادونو په نوملړ کې اچولې دي څوک چې د غیر قانونه پیسو لیږلو رالیږلو او درولو کې پاتې راغلي دي او چرته چې ترهګر د خپلو هلو ځلو د پاره پیسې راغونډول شي. که چېرې پاکستان د اپریل میاشتې پورې د ګری لیست نه راونه وتلو نو کېدای شي چې نوم یې تور نوملړ کې واچول شي چې له وجې ورته د یو شمیر اقتصادي بندیزونو مخوي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلست زیشان حیدر وایي ادارو او اف ای ٹی ایف باندې کافی اثر رسوخ لري. نزدک پاکستان دے حوالے سرا نیخ بنےغا امریکی تارا سے دلے دے اور تے ویلی دی چھ امریکی پا خواہش طالبان دوی سرا د خبرو اترو د پارا میس ترا وستل اور بندی ہم کی گی او دے لوز نامی د پارا طالبان تیار دی او دا ٹولی ہسے پاکستان اکڑے او اس پاکستان واڑ چنو میں د اف ای ٹی ایف د خڑ نم لڑنا روزی او دے لڑکے دے امریکا د دوی مرستی اکڑی ولی کچرے د پاکستان نم تور نم لڑ تلاڑو نورتبہ بیا د اقتصادی بندیزونو مخ بلخوا حکومت ناجائز پیسے د مالی نظام برخه جوړولو نه ودرولو او د منی لانډرینګ نه تحفظ ورکولو د پاره د اویا لکنه زیات سرمایه‌کارو سلويخ کربا او دیرش ارب مالیت کمی بچت سکیمونو د جانچ پړتال کولو فیصله کړې ده. د ډان اخبار د رپورټ تر مخه دا فیصله د اف ای ټی اف سپارښتنې منلو پترس کې شوې ده. د اف ای ټی اف زیلی ډلی ایشیا پیسیفک ګروپ په حال کې خپور کړی یو رپورټ کې د پاکستان سنټرل ډایریکټریټ آف نېشنل سیوینګز کې یو شمیر خامیانې په ګوته کړې وي چې له وجې د دې مجموعي درجه بندي اغیزمنده شوې وه. اف ای ټی اف غواړي چې پاکستان د قومي بچت سکیمونو کې د بایومیټرک نظام د لاندې د سرمایه‌کارو پته ولګوي او د دوی جانچ پړتال دی وکړي. په قومي بچت سکیمونو کې د ټولنې ټولو خلکو او په خاصه توګه د زیات عمر خلکو پینشنیانو کونډو او د شهیدانو کونډو پیسې اخو دي دي او ورته هر میاشت یو مناسب منافع ورکول کیږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیاله خارجه وزیر الیس ویلز د نن نه خپل پاکستان سفر شروع کړي، او په دې سفر کې به هغه د پاکستانی حکومتي فوزی چارواکو سره ایني، او د پاکستان خارجه دفتر د ذرایو لخوا ویل شوی دی چې هغه به د افغانستان په مسله، د پاکستان امریکا تعلقاتو او د کشمیر په معاملې هم د پاکستانی چارواکو سره غږیږي. ارشد حسین په تفصیلي رپورټ راکړي.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر الیس ویلز به نن د اتوار پر ورځ د پاکستان خپل درې ورځنی سفر پیل کوي، او د خپل سفر پترس کې به هغه حکومتي او عسکري چارواکو او د مدني ټولنې د غړو سره لیدل کتل کوي. د امریکای د خارجه محکمې د بیان تر مخه الیس ویلز به د جنوري د 28 نیټې پورې پاکستان کې پاتې کیږي، او د دوران به نوموړی د پاکستان د اعلی حکومتي او عسکري چارواکو سره ویني، او د هغوی سره به په دوه اړخیزه چارو او د سیمې په اندېښنې من صورتحال خبرې اترې کوي. مطبوعات د پاکستان د خارجه دفتر د سرچینو د خولې وای چې د پاکستان قیادت به د الیس ویل سره د هندوستان د انتظام لاندې د کشمیر په حواله د هند د یو طرفه اقداماتو معاملې راپورته کوي، او د خارجه دفتر ویاندې عائشه فاروقی د تیر زیارت پر ورځ په خپل پریس بریفینګ کې میډیا ته ویلي وو چې الیس ویل به د پاکستانی چارواکو سره لیدل کتل کوي.
Bilateral issues that are presently on the agenda in the US-Pakistan dialogue.
خکار دی ویچی الیس ویل د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر په معاملہ اکثر لا غږ راپورته کوي، او د هندوستان د سفر نمخ کې هغه کشمیر یو متنازع علاقہ ګرځولې و. د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان دی وریډیو توای دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او امریکای په اړیکو کې کشیدګي یو سر راکمه شوې ده.
پاکستان او وړي کې اقتصادي تعلقات هم امریکا سره خشي، لکه چې مازی کې د خه تعلقات پاتې شي. نو په سفر کې زما دا خیال دی چې زیات هغه فوکس او توجه د پاکستان غوښتنه بم د ال اس ویلس نه چې هغه د جنوبي اسیا د پاره لکه نایب خارجه وزیر هم ده، چې دغه اقتصادي تعلقات تا سیکیورټي شعبو کې تعلقات تا، ځکه چې امریکا هغه د فوج لپاره خو تربیت هغه نظام بحال کړ، لیکن هغه سیکیورټي امداد چې دی یا تعاون چې دی هغه تر اوسه پورې معطل دی. نو پاکستان به په دې کې ضرور دا غوښتنه هم کوي چې مازیګر ځنې شیان ځنې پابندې بندیزونه پاکستان باندې به غلې دي. دا ما په نظر باندې دا سفر مثبت دی، ډېر ښه نتیجې کې امکان دی چې مخې ته راشي.
د خارجه چارو سیلنکار فرحان بخاري وای دا محل د پاکستان او امریکای ترمنځ تر ټولو مهمه معامله د افغانستان د امن عمل ده، او کو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خارجه کچا د صدرتی انتخاباتو وړاندې لویه کامیابی ترلاسه کولی شي، نو هغه د افغانستان څخه د امریکني ځواکونو وستل دی.
پاکستان اس وقت یہ بھی چاہ رہا ہے کہ امریکہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف جو یہ گرے لسٹ ہے اس سے پاکستان کا کسی طرح انخلا ہو. اور
ہوائی دا وقت پاکستان دے ایف اے ٹی ایف پخڑ فہرست کے شامل دی، او کچری د دنوم پتور فہرست کے شامل شو، نو د وڑان دین زپلی شوی اقتصاد به د سخت مشکلات سره مخ شي، او پاکستان غواړي چې امریکا خپل اثر رسوخ استعمال کړي او د پاکستان نوم د ایف اے ٹی ایف د خل فہرست نه بهر کړي. مطبوعات وایي تمدا چې ایل اس ویل سره به د منځنی ختیز او په ځانګړي ډول د امریکا او ایران ترمنځ په تاو تریخوالي هم خبرې اترې وشي. ښکار دی وی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ کې د امریکا خپل سفر تر سره کړی وو، او په منځنی ختیز کې د کشیدګي د ختمولو په اړه د امریکایي چارواکو سره هم لیدنې او ملاقاتونه کړي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
صف امریکا جو د ګلو کرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو ریپورت ووردی او اوس هم په دې اړه څېړنه اخلوز مجله څېړونکو اسماعیل خان صاحب څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسې او په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب که زما ژغه اوري د ایل ایس ویلز دغه اوسنۍ دوره څومره مهمه ده په داسې حال چې پاکستان یوې خواته د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه هم مصروف دی، په ایران کې هم کشاله روانه ده او د اف ای ټی اف غوښتنه هم کوي.
نو مهم ځکه چې اوس روز بدرو کېږي نه چې شاه محمود قریشي صاحب تللی وو واشنگټن ډي سي کې، هلته کې سیکرټري آف سټیټ پمپیو سره هم خبرې شوې او بیا هلته نه چې کوم راپورونه راغلي وو د هغې تر مخه اوس پاکستان غواړي چې کوم د افغانستان په دا کې کوم پاکستان یقینمانۍ ورکړې وې امریکې ته او د امریکې چې کوم خواهشات وو یا کوم د هغې کې پاکستان دا وایي چې خپل هڅې کړې دي او کوشش کړې دي چې امریکې سره په دې کې همکاري وکړي د افغانستان د کشالې په لړ کې. نو اوس پاکستان هم سغختنی لري او هغه تاسو خپل راپور کې مو ویلې چې پاکستان غواړي چې امریکا خپل اثر رسوخ استعمال کړي او د اف ټی اف په فهرست نه د پاکستان نوم د ګری لیست نه وباسي. هغه هم په راتلونکي ورځو کې د دې میټینګ کې کېدونکي دي په چاینا کې، په چین کې، په بیجینګ کې. نو د پاکستان یو غټه غوښتنه خو دغه ده. دویم دا ده چې امریکې پاکستان چې د فوج چې د تربیه چې معنی کوم پابندې لګولې او پابندې چې تکړه ده او هغه سکیورټي اسیسټنس چې کوم امداد به ورکول او د سکیورټي یا د نورو په مدونه کې هغه باندې تر اوسه پورې پابندې لګېدلې. نو پاکستان غواړي به چې هغه پابندې موجود شي او پاکستان سره د پاکستان چې کوم مالی مشکلات دي دا پاره کې د امریکا د ورلد بانک یا د ایم ایف په ذریعہ باندې د پاکستان سره پاره کې کومه کوي.
نو امکانات څومره دي چې د اف ای ټی اف له خر نوم لړ څخه د پاکستان په ایستو کې به امریکا کومک وکړي؟
نو امکانات خوشته دي. چین خو به وسره دی دی امریکا مر سره په دې کې همکاري وکړه او دغه رنګ بیا نور ملکونه چې کوم هیوادونه دي په دغه کې په د اف ټی اف په کمیسون کې نو هغه امریکا خپل اثر استعمال کړي نو کوي شي چې پاکستان د ګری لیست نه یا د لیست د فهرست نه د اف ټی اف د لیست نه د وقوع څنګه نشیم کولای خو کم از کم دا د ګری نه بلیک لیست وانړي او اوس پاکستان په خپل باندې خوشبینم دي چې ځکه کم شرایط د اف ټی اف دا اړه راغلی وو په رسونی میټینګ کې هغه کې ډېر هدف پورې پاکستان دا و چې هغه کوشش کړي وي چې د ټی اف هغه شرایط پوره کړي. نو قتل کیږي په ایل ایس ویل زما خل دی چې دا اوس راتګ دا د بایلیټرل دی د ریجنل کانټیکست کم دی او بایلیټرل زیات دی ځکه چې شاه محمود قریشي چې تلو واشنگټن ډي سي ته سکیورټي سټیټ پر خبرې کړې وي نو په هغه کې د مشرق وسطا د ایران سره د کسالې او د سعودي عرب دا ټول خبرې هلته کې شوې دي. اوس زیاتره خبرې چې کم دي هغه په بایلیټرل باندې کیږي. افغانستان خبرې شاه محمود قریشي سټیټ ډپارټمنټ سره کړې دي. نو دا به اوس ایل ایس ایل دغه چې کم دي هغه ماته لګي چې هغه د دې دوړخیز دغه زیات دی فوکس په دې باندې زیات دی دوړخیز چې کمې اړیکې دي هغه باندې او د پاکستان چې کوم اوس توقعات دي د واشنگټن نه هغه باندې خبرې کیږي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب او د ځان پام ساتئ.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voa دیوا باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
خبری خبرونه ده. افغان طالبانو سور زی وړاندې ویلی وو چې دوی په ارزی توګه باندې دسبندۍ ته تیار دي، خو افغان حکومت وایي چې داسې دسبندۍ په کار ده چې په کم کې د افغان خلکو تمو ته پام شوی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ منزه شهید ناورو.
د افغانستان حکومت وایي که طالبان د اوربند په اړه موافقه ونه کړي، د افغان سولې په اړه مذاکرات به کومه نتیجه ورنه کړي. ویان صدیق صدیقی د شنبې یا خالی په ورځ خبریالانو ته وویل چې تمه ده چې طالبان د اوربند له وړاندیز سره له پاکستان څخه قطر ته ستانه شوي وي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. هغه وویل که طالبان د اوربند په اړه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موافقه و نه کړي، بدبختانه چې سولې ته د رسیدو او جګړې د ختمولو په اړه خبرې به کومې پایلې ته ونه رسیږي. صدیقي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمیدل کومه عملي بڼه نه لري، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د اوربند ټینګېدل دي. د نوموړي په وینا اوربند د افغانستان د خلکو له مهمو غوښتنو څخه دی. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کمیدل د افغانستان د خلکو لپاره یوه ګونګه موضوع ده، په دې معنا چې د ورځې لس نه بلکې 15 حمله کیږي، یا د ورځې لس تنه نه بلکې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي بشپړه ختمولو غوښتونکو یو. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ویلي و چې د دواړو لورو استازو د توافقنامې د لاسلیک مراسم او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي.
تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه.
خود سپین ماڼۍ ویان صدیقی وویل چې تر دا مهاله د دوحې په خبرو کې د اوربان په اړه د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. تیره ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، امریکا، جرمني، ناټو او ملګرو ملتونو ځانګړو استازو هم په دوبۍ کې د افغان سولې په اړه د همغږۍ غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو او ناټو ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر اوربان تاوتریخوالي کمیدلو بین الافغاني خبرو د سولې بهیر په راتلونکو پړاوونو د سولې هوکړې لپاره پر ضمانتونو او سیمه ییزو ابادو باندې خبرې شوې. ښاغلي کوبیا زیاته کړې چې د ګډون کوونکو ترمنځ تر ډیره د نظرونو یووالی موجود و.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voa.diwa.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سټه کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له امریکا څخه غوښتي چې د ترګر د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف د بیجینګ غونډه کې دی د پاکستان ملاتړ وکړي
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیاله خارجه وزیر الیس ویلز په څلور ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی د پاکستان خارجه دفتر ذرایع وایي هغه به د پاکستانی چارواکو سره د پاکستان امریکا تعلقات او د افغانستان امن کوششونو د کشمیر د مسلې په شمول کې دی چې د ایف ٹی ایف په معاملې هم خبري وکړي د خارجه دفتر وینده عائشه فاروقی وایي
We expect to have discussions with her in the Foreign Office and in other ministries as well on various bilateral issues
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان په مداخله له پنجاب څخه و خیبر پښتونخوا ته د اوړو په وړلو بندیز ختم شوی دی او ډیر ضرب مارکیټ ته اوړه ورسیږي د خوراک وزیر کلندر لودی وایي
د پنجاب لخوا بندیز ختم شوی او د ګل د ورځې نه به د اوړو آزاد ترسیل شروع شي
سرټکی تاسو واوریدل پکشي وسته خبرونو تفصیل ته
پاکستان د امریکا څخه غوښتل چې د ترګرو د مالی سرچینو د څار او غیر قانونه پیسو د لږ د مخنیوي نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف له خړ نوملړ څخه د ایستلو په لړ کې دی امریکا له پاکستان سره مرسته وکړي د انګریزي ژبې ورځپاڼې جان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خولې ویلي چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړي چې د اف ای ټی اف د خړ نوملړ څخه په ایستو کې د خپل رول ولوبوي اف ای ټی اف د اکتوبر په میاشت کې د پیرس په غونډه کې په اسلام آباد ژاغ کړی و چې د ترګرو د مالی سرچینو د تړلو لپاره دي نور ګامونه واخلي شاه محمود قریشي هله څرګنده کړې چې امریکا به راتلونکې میاشت په بیجینګ کې د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان ملاتړ وکړي نوموړي ویلي دا مهمه غونډه ده او د اپریل په میاشت کې د پیرس په غونډه کې د پاکستان په اړه پریکړه کیږي
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د تیرو څو ورځونو د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته اوړه راتلل ودرول شوي وو خو وزیر اعظم ته د حال تیرولو وروسته دغه بندیز ختم کړی شوی دی د تیرو څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا سختې نیوکې هم روانې وي چې د پنجاب صوبې خیبر پختونخوا ته د اوړو غنمو په لیږلو بندیز لګولی د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د بندیز له امله په خیبر پختونخوا کې 40 کیلوګرامه اوړه 380 روپۍ ګران شوي او نرخ یې د 1100
د پاکستان په سینټ کې د لژکیو د مذهب بدلولو د مخنیوي د کمیټې مشر انور الحق کاکړ وایي د جبري ودونو او مذهب بدلولو زیاتې پیښې په سند کې کیږي چې هغوی یې د مخنیوي هڅه کوي نوموړي وویل راتلونکې اونۍ به په دې وړاندیز کار پیل کړي او هیله ده چې ډېر زر به قانون جوړ سي
د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا مرستیاله خارجه وزیر الیس ویلز نن د اتوار په ورځ د پاکستان خپل څلور ورځنی سفر شروع کړی او هغه خپل سفر په موقع د پاکستان اعلی حکومتي فوزي چارواکو سره یې ورسره په دواړه خیزه معاملاتو خبرې هم کړي د امریکا د خارجه چارو مرستیاله وزیر الیس ویلز د جنوري د 13 نیټې نه د سیمې په دوره کې د سریلانکا او هندوستان د سفر وروسته نن د اتوار په ورځ پاکستان ته رسیدلی
د افغانستان په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي د انتخوی په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي په ډزو وژل سوي دي د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سادات وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه کسان وسلوال طالبانو وژلي دي خو طالبانو ویلي دې پیښه کې یې لاس نسته
جرمنی کوشش کوي د لیبیا خانه جنگی مهم ملکونه او ډلې رايوزې کی چې په دغه شمال افریقایي ملک د خارجي فوزي لاسوهنه مخاوني ول شي جرمن چانسلر انګلا مرکل د ملګری ملتونو په شمول د 12 ملکونو مشران یورپی یونین افریقایي ائتلاف او عرب لیگ نن د یوې غونډې د پاره برلن تر غوښتي
په یمن کې امنیتي چارواکي وایي په مارب سیمه کې د حوثي یاغیانو لخوا په ډرون او میزایل برید کې د مړو شمېر 3 ته رسېدلی دا برید د شنبې په ورځ د مارب ایالت په نهیم سیمه کې رامنځته شوی او د فرانس خبري اداره د یمنی امنیتي چارواکو له خولې وایي چې حوثیانو یو ماجد او یو پوجي مرکز په نقشه کړی وو دا سیمه له سر شهر سنا څخه 170 کیلومتره لرې ده روغتیایي مامورین وایي په بریدونو کې یو نیم سلطنت دې نور کسان ژوبل هم دي
په هانګ کانګ کې پولیسو حکومت مخالفه زرګونو مظاهره کوونکي خورولو د پاره په اوخ کې بیان کې ګیس استعمال کړي دغه مظاهره کوونکي د هانګ کانګ مرکزی پارک کې راغون شوي وو خو بیا په د پولیس د امر سرغړونه وکړه او لارو کوسو ته خواره شو په دغه سرغړونه پولیس ډیر کسان نیولې هم دي
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او تاسو د ډیوا دغه خبری خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن یې خپني غوري. تاسو د ډیوا خبرونه د ډیوا په ویب سټ د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ او ریدلی شئ او په انستګرام او په ټویټر باندې تاسو ډیوا فالو کولی هم شئ. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د تیرو څو ورځونو د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته اوړه راتلل بند کړی شوي وو، خو وزیر اعظم ته د حال تیرولو وروسته دغه بندیز ختم کړی شوی. سوشل میډیا باندې هم د تیرو څو ورځونو په دې لړ کې سخت خبرګون ښودل کېدو. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ ارشد مومند راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تیر ماښام په پیښور کې خبری غونډې ته ویلي د تیرو څو ورځونو موجود د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز ختم شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي دغه پریکړه وزیر اعظم عمران خان ته په صوبه کې د وړو د نرخونو زیاتېدو حال تیرولو وروسته شوی ده. د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو پر وړو بندیز له وجې د 40 کیلو وړو قیمت د 800 نه تر 1150 روپو پورې زیات شوی و. شوکت یوسفزی ویلي د خیبر پختونخوا د وړو ضرورت د روزانه په بنیاد 10000 ټنه دی، 4000 ټنه د خیبر پختونخوا حکومت پوره کوي او باقی پاتې د پنجاب او نورو صوبو نه راوړل کیږي.
اور فوری طور پہ پنجاب نے جو پابندی لگائی تھی وہ اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی اب جو خیبر پختونخوا کی مارکیٹ میں جو گندم کی ترسیل تھی یا جو آٹے کی ترسیل تھی وہ فلو جو ہے وہ اب بند نہیں ہوگا، اور جو بحرانی کیفیت لوگوں کو نظر آ رہی تھی وہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو گئی.
د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو اتحادی مشر طارق جیوای د وړو نرخونه د پنجاب لخوا د بندیز له وجې سیوا شوي او لا هم دوی په آزاد وړو او غنم نشي راوړي.
پنجاب نه بیګا اعلان کړی دی چې د وړو راوړو باندې پابندي ختمه شوه. سپلای شروع شوې ده، نه ده شروع شوې، ملیونو ته څه سچویشن دی او دا پابندي په وړو وک په غنمو وا.
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر قلندر لودی ډیوته ویل د پنجاب لخوا بندیز ختم شوه او د ګل دوره زینب د وړو آزاد ترسیل شروع شي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو اتحادی مشرانو دوه ورځې وړاندې ډیوه سره په خبرو کې ویلو د پنجاب صوبې نه ورته د څلور ورځو راهیسې غنم ورکول بند کړی شوي او په پنجاب کې د وړو د بیو سیوا کېدو سره په خیبر پختونخوا کې هم د وړو بیې سیوا شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
منوردونکو اوس هم د وړو په اړه یو بل رپورټ چې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي مرستیاله او د اطلاعاتو لپاره فردوس اشکاوان ویلي دي چې ایالتي حکومتونه په دې کې ناکامه شوي دي چې خپل ولس ته پر وخت باندې غنم او اوړه ورسوي. هغې په دې لړ کې د سند په حکومت هم نیوکې کړې دي چې پر وخت باندې له نور صوبو څخه غنم نه دی اخیستی او وایي چې نږدې 40 لکه ګونۍ وړۍ و سیند ته له مرکزي سپلای څخه ورکړي. تفصیل ورباندې رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د وفاق په شمول په څلورو صوبو کې ولسته وړو د سخت بحران سره مخ دی او د وړو د یو کیلو قیمت 70 روپو پورې رسیدلی دی. واکمنان د بحران د کمۍ دپاره د ګامونو پورته کولو پر ځای د دغه بحران ذمهواري پر یو بل اچوي. د وزیر اعظم ځانګړې مرستیاله فردوس اشکاوان د غنمو د ګرانۍ ذمهواره سند حکومت ګرځوي. دوی په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وایي
صوبائی حکومت نے بر وقت گندم کی خریداری نہ کی۔
پسند کی صوبائی حکومت پر وقت غنم نو اخستی چلا سبب بعد صوبائی ذخیرہ رکشتا سویدم فاقی حکومت سندھ حکومت تا چلور لکھا ٹھنا غنم ورکڑی چ سندھ دروس یو لکھن اخستی دی زیاتوی چی دا غد غنمو دا کمی معاملہ نہ بلکہ سندھ حکومت غنم خپل صوبائی ملونو تا رسولو کی پاتا را غلی دیم۔ خوبل پلوتا دا سندھ کروندگری وزیر اسماعیل راو ددی دغه بیان په عکس العمل کې وای،
جی بالکل گندم کی خریداری تو ہم نہیں کر سکے پچھلے سال، اس لیے کہ وفاق نے ہمیں پیسے ہی نہیں دیے۔
تیر کال غنم د وفاق لا اڑخه پیسې نو ورکولو ل سبب نو اخستل سوي۔ خودی پښتنه را برسره کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د نانوایانو د هړتال او په بلوچستان او پنجاب کې د غنمو د بحران ذمہوار هم آیا سندھ حکومت دی؟ پر دې دی وفاق فکر وکړي او خپل د تګلارو بیا کتنه دی وکړي۔ سیم بل پلوته د ولس وینا ده چې د تیلو ګیسو بجلی او د نورو شیانو د ګرانۍ نتیجه دا دی چې ولس اوس وړو او د غنمو د بحران له سبب ځپل کیږي۔ د تیرو میاشتو راهیسې روان دغه بحران په داسې حال کې نور هم زیات سوی چې په تیرو ورځو کې وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومتونو ته خوراک څاک شیان ارزانه کولو او د ناجایزه ګټه ترلاسه کوونکو په ضد عملیات کولو هدایت کړی و۔ د خیبر پښتونخوا نانوایانو د ګل یا دوشنبه په ورځ هړتال اعلان کړی او د پنجاب اسوسییشن هم حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکړی و تنم یې ارزانه کړی سي یا دوی ته د ډوډۍ قیمتونه زیاتولو اجازه ورکړی سي۔ په دې لړ کې د پنډي نانوایانو د تحریک انصاف د مشر جهانگیر ترین او نور مشرانو سره هم څو ځله لیدلې، خو په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ مخې ته نه دی راغلی۔ د وړو پر دغه ګرانی د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه روان دي او د لاهور رکشا یونین هم د دغه ګرانی په ضد احتجاج کړی دی۔ د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې هر کال د 25 څخه 26 میلیونه میټریک ټن غنم پیدا کیږي او په دې کې 24.5 میلیونه میټریک ټن کارول کیږي او نور زیات سوی غنم افغانستان ته هم لیږل کیږي۔ خو په اوسني حالاتو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې افغانستان ته لیږل کېدونکي غنم باندې هم بندیز لګول سوی دی۔ رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد۔
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده۔ زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ۔ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva۔
پاکستان کې سو ورځونه چې د اوړو کم بحران روان وو، په دې حواله سره خو تاسو رپورټونه واوریدل، خو په سوشل میډیا باندې هغه وخت سخت خبرګون وښودل شو او خنداګانې هم وکړې شوې چې کله د پاکستان یو وفاقي وزیر وویل د ژمي په موسم کې خلک د ډوډۍ خوراک زیات کی ځکه د اوړو بحران شروع شوی دی۔ عبدالرزاق په دې موضوع باندې رپورټ راکوي۔
په ټولنیز رسنو او میډیا باندې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی خپور شوی یو بیان چې د روټۍ قیمت سیوا کولو اجازت نشو ورکولې، ولې د روټۍ وزن دی لږ کم کړی شي په اړه عام ولس وایي کچرې داسې وشي نو دې سره به د ټولنې بېوزله طبقه ډېره اغېزمن شي، ځکه چې د ډوډۍ وزن کمېدو سره به اوس هغې د نور کله په پرتله په زیاتو ډوډو اخیستو مجبوروي۔ د تختبای بازار سره تړولرون کې اسلام الدین دیوانوس ته ویل چې موجوده حکومت د روانې ګرانې په ذریعه خلکو د پاره ژوند تیرول ګران کړی دي او دا چې د نن بیانو د دباو ختمولو او خپل ځان نه ځمداري اړولو له عمله داسې ډول بیانونه ورکوي
چې وزن کم شي نو چې کم سړی په یو روټۍ مړې دوه نو هغه د پاره بیا دوه روټۍ پکاري نو په اینڈ کنزیومر باندې خو امپیکټ ډبل شو۔ بالفاظ دیگر دا د عوامو په ژوند باندې د دفن کولو دفن کولو قابل خبره ده او دغه طرف ته یو اشاره ده، عوامو ته په دې باندې سر ریلیف نه ملاویږي خو بلکې دوی ځان د دې خبرې د پریشر نه آزادول غواړي چې راګینه مونږ روټۍ ارزانه نه کړله او په مسکی وزن کم شو۔
په مطبوعاتو کې د وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خپور شوی بیان چې د نومبر او دسمبر په میاشتو کې خلک ډیر روټي خوري چې لوځي په هیواد کې د وړو بحران یا کمی پیدا شي. په دې اړه اسلام الدین زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف وزیران د ماشومانو په ډول بیانونه ځکه ورکوي چې هغې د خلکو په ستونزو قابو موندلو او هغې حل کولو توان او پوهه نه لري.
دا په هر یو کال کې نومبر دسمبر راځي او ټول خلک هم چې کوم دی هم په دې ترتیب باندې روټي خوري. هغه کنزمپشن د نومبر دسمبر سره د سیوا کېدو یا د کمیدو سره تعلق نشته دی. نو د ماشومانو غوندې خبرې د ګوډاګو لوبه ده. دې وخت کې چې کوم قوم لپاره داسې مشران او داسې خلک پکار دي چې هغه سنجیدګۍ سره دا مسلې اډریس کړي او د دې مسلو حل روباسي. حالانکه د دوی خو تر اوسه پورې چې کوم دا کم خبرې مخې ته راغلي یا کم کارونه وکړل یا دا کم بیانات راځي په مختلف ایشوز باندې، نو دا بالکل بچکانه دي او قوم پورې خندا ده.
یاد دی وی چې د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د بندیز له عمله په خیبر پختونخوا کې 40 کیلوګرام وړه 300 او 100 روپے ګران شوی او نرخ یې د 1100 او 100 روپو ته رسیدلی وو. د تختبای سیمې یو بل اوسیدونکو عبدالواحد یوسفی ډیو نیوز ته ویل چې په نورو هیوادونو کې داسې ډول بحران باندې قابو موندلو په غرض د لواندنه منصوبمندي کولای شي، ولی پاکستان کې په دې اړه د اول نه هیڅ قسم ګامونه نه پورته کیږي چې لوځي روستو عام ولز د مسلو او ګرانې سره مخ وي.
ټول ملکونه چې کم دی هغه د پلانینګ کوي چې راتلونکو وخت کې زما غنمو پیداوار سمره دی، ماته پکار سونه دی، زبا بار له سونه ورکوم که پرز کسي وای که کمی د بار نه بسوګرا غواړم، چونکه د پلانینګ فقدان دی دلته او زموږ هیڅ پلانینګ نشته. په دې وجه دا بحران پیدا کیږي. زه اوس هم دا وایم چې ملیونو ته د کوټې سوا شي که په ملک د غنمو کمی غنم دې راوغوښتی شي او عوامو ته دې ریلیف ورکړی شي په هر یو شکل کې. دا نه چې یو تر زرګونو خلکو لپاره یو ټرک راولېږه په بازار ته راشي، هغې باندې داسې تالان شروع ته وي که دا مفت ورکوي. نو غریب سړی په قرضدار پیسې پیدا کړي، زر روپۍ پیدا کړي چې دوکاندار له ور شوي په 1100 ده، هغه غسل روپو د لاس هغه بیا محرومه پاتې شي د هغه تر وړی اغستونه.
د مطبوعاتو تر مخه بلخوا پیښور کې د ضلعي انتظامیې او ننبایانو د اتحادیې مشرانو ترمنځه د ډوډۍ د وزن او قیمت تعین کولو په اړه مذاکرات ناکامه شوي دي او ننبایانو سبا د ګل پر ورځ هړتال کولو اعلان کړی دی. مطبوعات زیاتوي چې ننبایانو د انتظامیې نه مطالبه کړې وه چې د 100 او 100 ګرامه ډوډۍ قیمت دې 45 روپۍ مقرر کړی شي، ولی ضلعي انتظامیې د هغې نه انکار کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
جوادا په یمن کې امنیتي چارواکي وایي په مارب سیمه کې د حوثي یاغیانو لخوا په ډرون او میزایل برید کې د مړو شمېر درې اتیا ته رسیدلی. دا برید د شنبې په ورځ د مارب ایالت په نهم سیمه کې په یو ماجد باندې رامنځته شوی و او د فرانس خبري اداره وایي د یمنی امنیتي چارواکو له خولې چې حوثیانو د ماجد تر څنګ یو بل پوځي مرکز هم په نقشه کړی و. دا سیمه له سر شهر سنا څخه 120 کیلومتره لرې ده او 50 کسان نور پکې زخمیان هم دي. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا پر رپورت کې شعیب زاده راکوي.
هم د خالی شنبه په ورځ د حوثی یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ د حدیدیا بندر سره نږدې درنه جګړه شوې چې په کې دواړه خواوو د یو بل پر ضد درنه وسله کارولې ده. د یمن د حکومتي ځواکونو د ختیځ کمانډ مشر وادا دوبیش تر مخه په دغه جګړه کې لږ تر لږه و تنه وجل شوي چې په کې دوه ولسی وګړي هم دي. د حکومتي بیان تر مخه د درنو ډزو له وجې ګڼ شمېر کورونو ته هم زیان رسیدلی. په یمن کې د تازان خطو سره د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې شوې ډزبندي هم ختمه شوه، کومه چې په حدیدی ښار کې ترسره شوې وه. حدیدی ښار یمن ته د بشري مرستو او خوراکي سامانونو رسولو لویه او مهمه لار ده. ایران پلوه حوثی یاغیان اوس هم د سر ښار سنا تر څنګ د یمن د شمالي برخو کنټرول لري. حوثی یاغیانو په کال 2014 کې د یمن صدر عبدالرب و منصور هادی د حکومت ختمولو وروسته د دغه سیمو کنټرول ترلاسه کړی. تیر کال د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا ورلد فوډ پروګرام ویلیو په یمن کې د لوږې بحران ورس تر بل زیاتیږي او په دغه هیواد کې شاوخوا 8 میلیونه خلک د خوراک د نشته سره مخ دي. ادارې ویلیو چې د درنې جګړې له کبله د یمن حالات زیات خراب شوي چې وای د دې هیواد اقتصاد او روغتیايي حالات یې له تباهي سره مخامخ کړي دي او حالت دې ته رسېدلی چې په دغه هیواد کې تر ټولو نړۍ زیات د لوږې بحران پیدا کړی دی. هم تیر کال د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ویلیو په یمن کې شاوخوا 400,000 ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او څه کم 2 میلیونه یعنی 400,000 ماشومان د نسبتا کمې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یونیسف ویلیو هلته هره ورځ ګڼ شمېر ماشومان د خوراکي توکو د کموالي او د روغتیايي اسانتیاو د نشوالي له امله مړه کیږي. په یمن کې د کال 2015 راسي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پیل شوې پټې جګړې یا پراکسي وار کې تر دې وخته پورې د 100,000 نه سیوا خلک وژل شوي او د 150,000 نه سیوا خلک بې کوره شوي دي. د یمن د غیروانې جګړې په دغه هیواد کې خلک د لوږې اوقات سره هم مخامخ کړي.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د چین په ووهان سیمه کې چې د نمونیا کیسونه رامخته کیږي نو وس د امریکا چارواکو هغه خلکو سکرینینګ کار شروع کړی دی چې کم خلک چین ته ځي او بیا هلته نه او واپس امریکا ته راځي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ نصرالله ناورو.
د چین په مرکزی ښار ووهان کې د نوی وایرس جراثیم په سلور نور تنانو کې موندل شوی. د خالی شنبه په ورځ د چین په ووهان ښار کې د سیاحت چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې 15 تنانو کې دغه وایرس موندل شوی چې 15 تنان پکې په سخت حالت کې دي او د نورو حالت برابر دی. په چین کې د نوی وایرس له وجې 2 مړه او په لسګونو نور بیمار شوي. د امریکا د بیماریانو د کنټرول او د مخنیوي مرکزی ادارې یا CDC چارواکو ویلي په نیویارک، سان فرانسیسکو، لاس انجلس په هوایي ډګرو کې به د چین مرکزی ښار ووهان نه د راتلونکو مسافرو خصوصي معاینه بکیږي ځکه چې دا وایرس په دغه ښار کې خور شوی. د CDC ویان سکاټ پاولی وایس اف امریکا ته ویلي چې تر دې مهال د چین د ووهان ښار نه راتلونکو د صحت معاینه بکیږي. د چین د صحت چارواکي وایي چې زیاتره خلک کومو کې چې دا وایرس موندلې شوی یا خو په ووهان ښار کې د خوراک یا خوړلو په یو مارکیټ یا بازار کې کار کوونکي دي او یا دغه خوراک بازار ته کله تک کړی. د چین نه بهر درې کیسونه نور هم موندل شوي چې په تایلند او یو په جاپان کې د چارواکي وایي چې دوی د بیماریدو نه مخکې د چین ووهان ښار سفر کړی وو. د سیاحت چارواکو دغه نوی وایرس د کورونا وایرس یو قسم بولي چې تبا یا بخار او ډیر سخته بیماری سارس وجه جوړېدای شي. ساينس پوهان وایي چې د دې وایرس نښې نښانې د سارس وایرس شانتې دي خو وایي دا بیماری دومره سخته نه وي لکه سارس. یاره دی وی چې سارس بیماری کې ساه اخیستل ګران وی لکه نمونیا. د دې نوی وایرس یا جراثیم په عامه توګه نښې نښانې دي تبا، ټوخی او په ساه اخیستو کې مشکل لرل. په چین کې 2 د وایرس له وجې مړه او په ووهان ښار کې 45 نور تنان پرې اخته شوي او په نور نړۍ کې تر 50 تنان متاثره شوي دي. د امریکا د ناروغتیاو د کنټرول او د مخنیوي اداره CDC وایي چې د چین د ووهان ښار نه د امریکا ته راتلونکي مسافر په ایرپورټ یا هوایي ډګر کې د دوی تودخې یا ټمپریچر به د بیمارۍ د نښې نښانو لپاره کتل کیږي او که په کوم تن کې د وایرس نښې نښانې وي نو نږدې روغتون یا هسپتال ته به لیږل کیږي او د نورې ارزونې لپاره به جلا کیږي. د جمعې په ورځ د CDC چارواکو خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې دوی تمه لري چې د چین نه بهر به نور هم دا وایرس کیسونه رپورټ شي. چارواکو زیاته کړه چې د امریکې خلکو ته د وایرس خطر کم دی خو پوره احتیاطي ګامونه اخیستل غواړي. د سیاحت چارواکي په دې باور دي چې وایرس په چین کې د ځناورو نه انسانانو ته خپرېږي خو د CDC چارواکي وایي چې دوی له په دې روښانه نه دي چې دا وایرس د انسان نه انسان ته خپرېږي خو زیاتوي چې داسې نښې شتون لري چې په ډېر محدود ډول به خلک توان ولري چې دا وایرس خپور کړي. ساینس پوهان وایي دا ممکنه ده چې دا وایرس بدل شي او نور هم خطرناک شي. لږ تر لږه د ایشیا شپږ هیوادونو د مرکزي چین نه راتلونکو مسافرو سکرینینګ یا چاڼ پیل کړی چې دا باوري کړي چې په کوم چا کې خو دغه وایرس نښې شتون نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې امریکا په چین کې د نوي جراثیم یا وایرس د خوریدو سارنه کوي او په دغه سیمه کې د نورو حکومتونو سره په ګډه کار کوي چې دغه جراثیم یا وایرس د خوریدو مخنیوي وکړي. د صحت نړیوالې ادارې WHO خبرداري ورکړي دا ممکنه ده چې دغه جراثیم یا وایرس په پراخه کچه خور شي. په دې اړه یې په ټوله نړۍ کې روغتونونو یا هسپتالونو ته لارښوونه کړې. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د صحت نړیوالې ادارې WHO یو بیان کې وویل چې په دې وخت کې په چین باندې د سوداګرۍ یا د سفر محدودیتونو وړاندیز نه کوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو VOA دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګلاو قدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې برخه کې هم زو یو بل رپورت ولوري ته چې عوامي نېشنل ګوند د باچا خان او د عبدالولي خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونې د منځلو تیاری نیولې دي. تفصیل یې ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د باچا خان اونین منځلو په اړوند عوامي نېشنل ګوند وایي چې د دې اونې د منځلو مقصد نه یوازې خپل مشرانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي، بلکې ورسره د یاد تازه کول دي چې د خپل مشرانو په لار د تلو دا سفر به دوامدار ساتي. عوامي نېشنل ګوند د باچا خان او ولی خان اونین منځي خدا وردا لړۍ د خیبر پښتونخوا ترڅنګ نور صوبو ته هم غځول شوې ده. د باچا خان اونې لپاره د جوړې کمیټې یو غړی حیات روغانی وایي د باچا خان اونې د منځلو د لارې دا پیغام ورکوي چې په سیمه کې جنگ ببرو تو خای چې د جنگ نه علاوه یو بل منځګړی لار هم شته کوم چې د باچا خان د امن لار ده. هغه وایي د باچا خان ونین منځون کې پیغلې او ځوانان به په دې ونې کې په لارو او کوسو کې د باچا خان د امن او عدم تشدد پیغام خوروي.
دا څه کوم دا د امن خبره کوي او موږ سره کډون اخلو د امن علامتونه راوخلو په دې کې تکي نو زه بغیر د څه مبالغه نه یا بغیر د څه ترګید د امکان نه دا ویل شم چې موږ سره د امن صرف یو علامت دی او غیر باچا خان د بچا خان د ونی چې کیږي دا پټی چې ځان څه لیکي دا په لارو کوڅو کې دا وکران چې ځان څه لیکي دا ځلمی او د پیړی چې ځان څه لیکي او دا دی څه لیکي چې د جنگ ببرو او جنگ زپرو ته وخی چې په دې منځ کې ولارسته د امن ناشته د بچا خان ناشته.
ډاکټر سہیل احمد چې د عبدالولی خان په هنتون د پښتو سانګي مشر او د بچا خان په خدمت او د بچا خان په خدایي خدمتګار تحریک پی ایچ ډی هم کړی دا وایي د پخوا په سیر اوس هم د بچا خان فلسفي تخندان رامخې ته دي چې پکې ریاستي خندان هم شامل دي. دلته څوک آزاد لیک نشي کولی، دلته په سوچ او فکر قطغنونه دي، دلته څوک علمي پروګرامونه نشي کولی. خو نوموړی وایي دوی به د بچا خان د امن او عدم تشدد پیغام تل خوروي.
خندان ډیر دی، ریاست د طرف نه خندان دي، د ریاست طرف نه قطغنونه دي، په سوچ او په فکر او په آزادۍ باندې قطغنونه دي. ته لیک نشي کولی، ته پروګرام نشي کولی. مونږ چې راست سټډي کوي کوم مدار هغه برخه چې مونږ په یو اداره کې پروګرام نشي کولی، کوم ځای کې چې کریټیکل تھینکینګ پکاري
رسمی پرانستہ سباب باچا خان مرکز پیخور کی چپکی د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو سراب ملکن او بلوچستان صوبے هرنا سیمه کې هم یو دستور ټاکل شوې ده او دا ونه به په 20 جنوري پای ته رسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي